دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو په کابل کې دولس نیمې بجې شوي. د مشال رادیو په دې خپرونه کې زه اسرار الله مومن یو وار بیا ستاسې هرکلی کوم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه تړون هم در خپرو خو لومړی ورځو منور شاه ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د ملکن ایجنسی سیاسي ګوندونه وایي دغلته د کسټم اکټ خلاف به احتجاج کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د سفیر سره ملاقات کړی دی او د شام د حلب ښار نه څه باندې یو نیم سل خلک په وتلو کې بریالي شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې ټولو سیاسي ګوندونو د کاسټم قانون نافذولو پر ضد د اګست په 15 نیټه مکمل کاربندې یا شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی. په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند مشر جابر شان مشال ریډیو ته ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي راغونډ شوي وو او له مرکزي حکومت یې غوښتنه کړې چې په ملکن ډیویژن کې د کاسټم اکټ فیصله دی واپس واخلي. د ویل چې د دې اکټ خلاف به د اګست په 15 مکمل کاربندې او د اګست په 10 تر اسلام آباد لاریون کوي. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مقامي مشرانو، تاجرانو او وکیلانو هم ګډون کړی وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر په دې ورستیو کې ویلي وو چې دا مسله به ډیر زر حل کړل شي او په دې لړ کې یې ولسمشر ته سمري هم لیږلې ده. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا د بیرته ستنېدلو لپاره مشخصي فارمونه ورلېږل شوي دي. د وزیرستان یو شمېر کډوالو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو په وزیرستان کې امن ټینګ نشي خپلو سیمو ته به ستانه نشي. یو کډوال بختور الله مشال ریډیو سره په خبرو کې له وزیرستان پولیټیکل چارواکو نه شکایت وکړ او ویل بخنه غواړو. دغه غږ به تاسو ته بیا اورو. د وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په خوست کې میشت د وزیرستان کډوالو د ریس پاړه لا هم سن دی ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي په سند صوبه کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او ځانګړي اختیاراتو په اړه به ډیر زر فیصله وشي. چودري نثار علي خان پرون ماسپخین په ټکسلا کې خبري غونډې ته وویل چې د سند صوبې نوی وزیر اعلی به دا مسله ډیر زر حل کړي. د نوموړي په خبره وفاقي حکومت د رینجر ځواک سره پوره مرسته کوي. نثار علي خان په دې خبره اندېښنه څرګنده کړه چې هر وخت رینجر ځواک ته د ځانګړي اختیاراتو ورکولو معامله متنازع کیږي. بلخوا د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علي شاه پرون مشال خبري اعلان ته وویل چې دا مسله به په دوه ورځو کې حل کړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې پرون د سند صوبې لړکانه ضلع میرو چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو د رینجر ځواک په چوکۍ د لاسي بم دوه بریدونه کړي او پکې یې یو سرتیری وجلی او سوارلس جوبل کړي وو. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو نرخونه د راروانې میاشتې لپاره په ځای د ساتلو اعلان کړی دی. د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار پرون وویل چې د پټرولیم مصنوعاتو د نرخونو نه لوړولو اعلان یې د وزیر اعظم نواز شریف په امر کړی دی. وفاقي وزیر وویل چې حکومت به دې لړ کې د 2 ارب روپو سبسیډي ورکوي. دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیا 45 روپۍ او 20 پیسې او د ډیزلو بیا 2 روپۍ 25 پیسې دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د ملي امنیت له شورا نه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر له خاغلی یوجنګ سره د امنیتي او اقتصادي همکاري په پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په حق لا خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې همدار راغلي چې د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې د ټینګښت او د امنیتي ځواکونو په برخه کې د چین هیواد له مرستو مننه کړې ده. دغه شان خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د چین سفیر هم افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. پرون د افغانستان د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته د بشري مرستو ټیمونه ورسېدل. افغان چارواکو تیرونی ویلي وو یاد ولسوالۍ یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له فعالیتونو پاکه کړې ده. د ننګرهار د والي ویان پرون مشال ریډیو ته وویل دا ټیمونه خلکو ته اوښتي زیانونه په نښه کوي چې ولایتي اداره به ورته بیا د مرستو رسولو عمل شروع کړي. په همدې حال کې افغان ملي پوځ وایي د ننګرهار په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې په داعش وسلوالو تازه هوایي او ځمکني بریدونه شوي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر کړی چې په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو تر ختمېدو پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د شام سرکاري رسنۍ وایي تقریبا 1,098 وګړي چې زیاتره پکې ښځې شاملې دي د محاصره شوي حلب ښار نه د محفوظ راهدارۍ د لارې وتلي دي. شام او روس وایي د مخالفینو په سیمو کې د غیر پاتې وګړو د راایستلو لپاره یې پلان جوړ کړی و، خو په حلب ښار کې اپوزیشن ځواکونو دا رپورټونه رد کړي او دا یې پروپاګانډا بللې ده. په دې کې ځینې وایي چې له هغه ښاره د وتلو لپاره په سلورو کې 3 لارې پرون خلاصې نه وې. د شمیرو تر مخه خواوشا 2.5 لکه خلک د یاغیانو تر ولقې لاندې حلب ښار کې ګیر پاتې دي. او نن هم د ارمینیا په سرخار یروان کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه دوام لري. په دې کشاله کې تر دې دمه وسلوالو یو پولیس افسر وژلی دی. د پولیس چارواکو په وینا دغه افسر پرون هغه وخت په نښه کړل شو چې له هغه ځایه 100 ګزه لرې په خپل موټر کې ناست و. دا پیښه له هغې وروسته مخې ته راغلې چې وسلوالو ته د دغه ځایه د وتلو مهلت ختم شو. وسلوال د جولای 12 راهیسې په دغه ودانۍ کې موجود دي او غوښتنه کوي چې د اپوزیشن ګوند یو مشر او نور ملګري دې را خوشي کړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګه اوریدئ. د ملکن ډیویژن سیاسي ګوندونو د کسټم قانون پر ضد یو وار بیا د اگست په 5مه کاربندیز اعلان کړي. یو مقامي سیاسي مشر وایي د پاکستان کورنو چارو وزیر او سند صوبے وزیر اعلی وای رینجر ځواک ته د ځانګړو اختیاراتو ورکولو په اړه پریکړه به ډیر زر وشي. او په خوست ولایت کې میش د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې پولیټیکل انتظامیه ورته ګواښونه کړي.
هغه دا پرمونه ورکړی دی چې تاسو به په دغه سبب اندر درم بسته چې کوم شی تاسو د سره رولې ته تاسو سره مول وي د تاسو سره سره میټر میټر وي څومره فامیل وي.
او په اونیز خبرونه تړون کې د خبر پښتونخوا ډیر پړه معلومات درکوو.
د کوز ډیر صدر مقام لوغه تیمرګره ده او د دې په خاص ځایونو کې د تیمرګره نه علاوه چکدره ده اوچ دی او خام دی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د خیبر پختونخوا ملکن ډویژن کې ټولو سیاسي ګوندونو په هغه سیمه کې د کسټم قانون نافذ کولو پر ضد د اگست په 5مه نیټه مکمل کاربندي اعلان کړي. د دې نه وړاندې هم په دغه سیمه کې مظاهرې شوې د دغه قانون پر ضد. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر ویلي چې دا مسله به ډېر زر حل کړل شي. نور تفصیل لګولای زور.
د خیبر پختونخوا مالکان ډیویژن کې ټولو سیاسي ګوندونو په هغه سیمه کې د کسټم قانون نافذ کولو پر ضد د اگست په 5مه نیټه مکمل کاربندیز یا شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی. په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي راغون شوي ول. په غونډه کې له مرکزي حکومت لخوا په مالکن ډیویژن کې د کسټم اکټ یا قانون نافذ کولو د فیصلې واپس اخستو غوښتنه وشوه. په سواد کې د عوامي نشتل ګوند مشر جابر شاه نن مشال لړیتو ویل چې په ټول ګوندیز غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو دریز یو. جابر شاه ویل
مشترکہ
جابر شاه په ټولو سیاسي ګوندونو او تاجرانو غږ وکړ چې د کسټم قانون پر ضد راتلونکي کار بندیز کامیاب کړي. په پرونی غونډه کې د سیاسي ګوندونو مقامي مشرانو، تاجرانو او وکیلانو هم ګډون کړی و. د دین وړاندې هم د مالکان ډیویژن سیاسي ګوندونو د مرکزی حکومت لخوا د کسټم قانون فیصله رد کړی و. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د تیرې چهارشنبه په ورځ د مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مالکان ډیویژن یو شاته پاتې سیمه ده او هغه ته ولس ټیکسونه نشي ورکولی او په کار ده چې وفاقي حکومت دا فیصله واپس واخلي.
مالکان ډیویژن د صوبه خیبر پختونخوا یو غریبترین علاقه ده. اوس ملته د ماشومانو سکولونه نشته، د بچیانو سکولونه نشته، الته روډونه خراب.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر د جولای په 9 نیټه ویلي وو چې دا مسله به ډیر ژر حل کړل شي او په دې لړ کې ولس مشرتا سمری هم لیگلی دا.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان د کورو چارو وزیر ویلي چې په سند صوبه کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او ځانګړو اختیاراتو په اړه به ډېر ژر پرېکړه وکړي. بلخوا د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علي شاه هم پرون خبریالانو ته ویل چې دا مسله به په 2 ورځو کې حل شي. دواړو مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې پرون په للکانه کې وسله والو په یو برید کې د رینجر ځواک یو سرتېری وجلو. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په ټیکسلا کې خبری غونډې ته چودري نثار علي خان وویل چې رینجرز کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره راغوښتلی شوی دي، نو باید چې په دې اړه هیڅ چاته ابهام نه وي. د نوموړي وینا وه چې ترهګري ختمولو او کراچۍ کې امن په ځای کولو لا رینجرز ته خاص اختیارات ورکړی شوی دي او هیله ده چې د سند صوبې نوی اعلی وزیر او د ده کابینه به رینجرز اختیاراتو کې د پراختیا په معامله مثبت کردار ترسره کړي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې صوبایي حکومت سره د مشاورت وروسته په کراچۍ کې اپریشن شروع کړی شوی و او په تیرو 2.5 کلو کې رینجرز د ځانونو قرباني ورکولو وروسته په کراچۍ کې امن په ځای کړو. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې کراچۍ کې رینجرز ته خصوصي اختیارات ورکولو نه په غیر د هغوی نه د ښې کارکردګۍ تمه ساتل صحیح نه ده. چودري نثار علي خان په دې خبره هم اندېښنه څرګنده کړه چې هر وخت رینجرز ځواک ته د ځانګړي اختیاراتو ورکولو معامله متنازع کړل شي. بلخوا د سند صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه پرون خبریالانو ته وویل چې دا مسله به په 1-2 ورځو کې حل شي. د ذکر ده چې چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د لالکانه ضلع میرو خان چوک سره نږدې نامعلومو وسلوالو د رینجر ځواک په چوکۍ د لاسي بم 2 بریدونه کړي وو چې پکې یو سرتېری وژل شوی او 44 کسان ژوبل شوي ول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره فرمونه ورلیږل شوي دي. دوی زیاتوي تر څو چې په وزیرستان کې امن ټینګ شوی نه وي او دوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې نه وي برابرې شوي تر هغو نه ستنېږي. بلخوا د خوست ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپله خوښه خوست کې میش شوي او تر کومه چې دوی په دې ځای کې اوسېږي ځایي اداره او نورې مرستندویه موسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د خوست په ګلان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فرمې ورلیږلې دي. کډوال زیاتوي یو شمېر خلکو دا فرمې ډکې کړې دي، خو یو شمېر نور بیا د دې فرمونو ډکولو ته حاضر نه دي، ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته. دوی د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته. د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فرمونو په تړاو مشال راډیو ته وایي
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرم شاه کمران افریدی چې کوم ولته ملکون ورشي چې موږ درمی کډول هغه د پرمونه ورکړی دی چې تاسو به په دغه سبب اندر درم بستای چې کوم شای تاسو د ترورس ته سره مولوی د تاسو سره سره میټر میټر وی څومره فامیل وی دا تعداد به موتر لیکه یا به دا زج کې مدو د اسلام آباد سره رابطه پکو د بیا غنه مت منځوري د درمی چې دا خلک را پرېګدا.
ملک عمر خان زیاتوی د افغانستان په خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وزیرستاني کډوال په 3 برخو تقسیم دي.
یو هغه ډله ده چې په هر سرحد باندې درمی چې د کوم بار بار د پولیټیکا سره رابطه کو او بار بار سره جلګي کو دغه خلک. دویمه ډله یې چې دغه ده چې کا افغانستان مرسته کومه ورکوي نو سیر ولا دغه نه بند کی ها بیا دوی نه
دوی دلته پتې دي. دریمه ډله هغه ده چې که نسیار والا چې کومه مرسته ورخه کړله خو دوی پوتې دي، که بیا مرسته ورکمه کړله بیا دوی درېني.
یو تن وزیرستاني ځوان وایي چې کډوالو ته تر ستنېدو مخکې باید هلته د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
منم بختر الله دی، منظرخیل اوسېدونکی یم. لکه همیشته د شمالي وزیرستان پولیټیکل طرفه چې کومه پرچې روهلې وې، دمکی کړې وې چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشئ، کارونه نه غلئ، زه د تاسو پرغاښنختونو ارشی بلاک کړم. موږ بیا چې اختبه وطن ته لوشي څه شی پکې وکړي، نه کاروبار شته پکې، نه تعلیم شته پکې، نه نره داس د روزګار شته شته پکې چې د خلک غریبات په وخت پکې تیر شي. کنه موږ دغه همدې واجه نه شي وایې درتلای.
یو بل تن وزیرستان ځوان وایي چې پاکستان حکومت غواړي کډوالو لپاره هلته کیمپونه جوړ کړي.
ته خلې سیمه مونم شمن الله ځنه خلک دغه نه نه دي کړی چې دا وایي چې مش کم ته درمي کم ته دای لري. مش خلک اکثر کم ته نظر می مش خلک دغه کو چې کنه مش دا یا باندې ته بيز یا خپل وطن ته مش دا سپاسونه نسی. مش په وطن کې امن نشته یا چې کله په وطن کې د سکول نه جوړ کو مدرسه جوړ کو بازار نه جوړ کو بیا مش په نه بس خپل وطن نسی.
قومي مشر ملک عمر خان د دوی د ستنېدو پر وړاندې یو اساسي ستونزه ځینې شرطونه ګڼي.
پاکستان د مش سره وعده وکړه چې تاسو وزې مش غره ملکي وبسي، دلته عرب دي، دلته ازبک دي، دلته طالبان دي، مش دغه صفایي کوي. تاسو که سړی مړ شي موږ به هغه مغه وزا درکو، که تاسو کورونا ړنګ شي دوکانونه مړ شي موږ به هغه مغه وزا درکو. اوس چې دلته روا وختي اوس دای په مش باندې زیاتای دای چې کوم دوی چې یو به تاسو د خپل کورونا بل کورته نه درومېستې، بل به تجارت تاسو ازادانه نشستې کولای، ځکه چې مش تجارت د افغانستان سره. بل طالبان چې د چا په حدود کې د چا په خوره کې طالب د مکه وکړو دا ذمہ وارا به پتا باندې دي. صفا وزیرستان جره کوي مشکل درمی یوم نه پته کیږي، خو صفا وزیرستان زجی گمدو ضمانت خامخه غواړه.
بلخو د خوځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خوخه خوښ کې می شوي، او تر کومه چې دوی وسیږي ځای اداره او نور مرستندوی مؤسسه ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. د خوځ دی والی وایي مبارز محمد صدران وایي چې د وزیرستاني کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپل ده، او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوځ د خلکو میلمانه دي.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان درکوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان راکوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پختونخوا په نوی رنگ.
مشال لډوتا وګورئ د دمین اوران د تاسې کوم ریپورت واوریدو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان کډوال چې دا وخت په افغانستان کې میشت دي له پاکستاني حکومت غوښتنه کوي چې بیرته خپلو سیمو ته ستنولو لپاره د ورته زمینه برابره کړي. د کډوالو د نورو ستونزو په اړه د مشال لډو خبریال سیلاب مسعود دا ریپورت برابر کړی.
د ضرب از پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سیمه لمن ته ور اوړېدلې. د قطبي وزیرستان شاواز د مختلفو کلیو قبایلون ویایي چې جنګو د کډوالۍ ژوند ځپلې، په سخته غریبي بې وسي شي راښکېل یو. وطن ته د واپس تک په وخت د لاک چو نیم لاک کلدارو د کرایې وس نه لرو. حکومت مهرباني وکړي چې میږه ته د افغانستان لمنه شاوال ته په لنډې لاره د بیرته تګ اجازت راکی. د شوال یو سه دونکو شرزلی خان ویایي مشر محمد صالح شاہ خبر کا رنگ جواب وکا
شمالی وزیرستان د سایول خلق چې څومره دا وکا د تکنیشنا دی دا غریب خلک په کور باندې چې حکومت د دې خلکو سره مرسته وکړو پیسې بدل سره وکړو او دا غلان دا معیار ورته خوځه کړو چې دې سوکیا سره کلې کوري ته ورسي دا لار د امدادا ورسره وکړو
د هو کا بجانو دا هر وشول چې د نیمه قبایلي سیمه بکا خیل د شناختی کارډونو په وجه دوی د هر قسم حکومتي ملاتړ نه هم بېخي بې برخې پاتې شوي دي. اوس مو د حکومتي چارواکي د واپس تک په وخت نور نه ځوروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیتا وګستی زو ننګهار ته په ننګهار کې د داعش پر ضد روانو عملیاتو په نتیجه کې لوسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشری مرستو رسولو ټیمونه رسیدلي. چارواکي وایي په یادو سیمو کې د اړوندو ادارو له لارې لومړی سروې کیږي او بیا به ډېر زر د اړتیا مرستې ورورسول شي. پړی نور حال زموږ خبریال شاه محمود چینور راکوي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دې ولایت کې د داعش پر ضد په روانو عملیاتو کې له وسلوالو پاکو شوو سیمو ته د بشري مرستو د ترسره کېدو ټیمونه ورسېدل. د ولایت وینا تاوله خوګنی وایي دغه ټیمونه د شمې پورز کوټ ولسوالۍ ته تللي او د سروې وروسته به جنګ ځپلو سره د مرستې کولو لړۍ پیل کړي.
هلته موږ نن د کلو پراختیا، د کډوالو چارو، همداراز د سرې میاشتې او د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مسؤولین نن کوټ ولسوالۍ ته موږ واستول تر څو ژر تر ژره هغه کورنۍ او هغه ارتیاوی چې ولسونه لري هغه برابر کی او لیستونه برابر کی او سبق ته مرسته ورسوي. دا هغه څه چې لمړنۍ بشری مرسته به د نور ولسوالیو ته هم ورسول شي.
کله یوې خوازینې سیمې له وسلوالو پاکې شوې خو په ځینو ولسوالیو کې لا هم د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقه وایي د قهر سیلاب عملیاتو په پایله کې چې په حس کې مینې واچین ولسوالیو کې روان دي په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي. نوموړی وایي د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې 18 دایشان وزل شوی او افغان ځواکونه د مخته تک په حال کې دي. کوټ، اچین، هسکمینه، سپینغر او نازیان د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې له دې مخکې د دایش وسلوالو په دې ولسوالیو کې د یو شمېر خلکو یې کورونه وسوځول او ځینې نورې ودانۍ او کورونه د روانو عملیاتو په جریان کې په بریدونو کې ویجاړې شوي دي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په پام کې لري چې د دغو جنګ ځپلو سیمو ویجاړ شوي ځایونه بیرته ورغوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې اوریدونکو. د افغانستان هلمند ولایت والی حیات الله حیات وایي افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولې او دا مهال د دې ولسوالۍ په څنډو کې عملیات دوام لري. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړي ځواکونه خانشین ته رسیدلي دي. طالبانو د شنبه په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ برید وکړ. طالبان ادعا کوي چې د خانشین په جګړه کې یې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د هلمند والی وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلي دي. د هلمند والی حیات الله حیات تېر شپه ازادي راډیو ته ویل پر خانشین د طالبانو لویه حمله پر شا تمبول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې وسلوالو لاندې کړې وې.
دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې وه. پرې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوښتي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د 20 نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړ دي. هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتی شجاع ځواکونو لاس ته راوړي دي. پیلن د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لری سیمو کې تصفیوي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تیرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتیري شوبل شوي دي. د طالبانو وین قاري یوسف احمدي تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمېر پولیس وژلي او یو اندازه مهمات هم نیولې دي. وسلوالو د شنبې په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وای د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیسو کې بهرنیان وجود لري. دا بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایا نه چې همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې دو مداخله کوي د هغې هیواد دي.
د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرمفتش یا سیګار په وروستي رپورټ کې راغلی دی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مې میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 50% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري به د روان 2018 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته وګرځئ لږ شیبه کې تاسو د خبرونو لنډیز اهم وړاندې کوو. خو دلته کې یو مقاله لرو چې نیشن ورځپاڼې خپره کړې. لیکوال او سیاستوال پرچا پټک وایي که څه هم پاکستان د ترګري ضد کامی کړنلارا جوړه کړې خو پرې عمل یې تر دې دمه نه دی کړی. نورې برخې له ګولیا سره.
د نیشن ورځپاڼې د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک د شخصي جهاد ته واپسی تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې د ضرب عذب په نامه فوزي عملیات او ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې مقصد په پا پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو یو نوی باب شروع کول و چې پکې بغیر له توپیره عملیات کول وو. د 2014 کال د دسمبر په 23مه ټول سیاسي ګوندونه په یوه خوله په دې سلا شوي ول چې په هغه هیواد کې د مذهبي ګوندونو په ګډون د شخصي ملوشو هیڅ ځای نشته. په دې کې دا هم ویل شوي ول چې د دغه ډلو پر ضد به کاروایی کیږي چې د مذهب نامه کاروي. افراسیاب خټک لیکي د ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې کې یوه مهمه خبره د هغه ډلو پر ضد کاروایی کول وو چې تر بندیز لاندې وو او په نوي نمونو یې کار کاو. پر دې موضوع خاموشي خپله کړل شوې ده ځکه چې ځینې اروپکو ډلو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې دي. د هغه ټول ګوندیز کانفرنس فیصلو کې فوج هم موجود و چې د کار په معنی وو. خو د لیکوال په خبره په 2015 کال کې څومره بدلونونه راغلي ول هماغومره هر څه په شا تللي وو. د ریاست لخوا تر بندیز لاندې ډلو مفکورو مخنیوي پر ځای توجه په مبینه توګه درغلیو ته لاړه. د مثال په توګه د سند مچمارو محکمې کې په مبینه توګه د درغلیو او ترهګرو سره د مرستې په تور ډاکټر اسیم حسین ونیول شو. لیکوال وایي له دې نه دا خبره واضحه شوه چې ښه طالبان لکه افغان طالبان، جماعت الدعوه، جیش محمد او نورو ته د ویریدو حاجت نشته. افراسیاب خټک لیکي باید د پخواني فوزي جنرال پرویز مشرف روښانه فکري بیانیه د ترهګرو او سخت دریځو مفکوره له منځه وړې وي خو هغې ترهګرو ډلو ته نور تقویت ورکړو. د نوموړي په خبره په روان 2014 کال کې د ترهګریزه جګړه کې هر څه په مکمله توګه بدل شو. د افغان طالبانو مشر ملا منصور وجنی جهادي ډلو ته سا ورکړه. د مئی په 10مه جماعت دعوا په اسلام آباد کې د جهادي پلو ډلو غونډه وکړه چې د پاکستان د دفاع شورا تر سوري لاندې راغون شوي ول. په هغه غونډه کې مذهبي مشرانو ډیر په ښکاره په افغانستان کې د جګړو کې د توندوالي راوستو خبرې وکړې. همدارس د جون په 15مه سخت دریزو ډلو په اسلام آباد کې جلسې وکړې. د روژې په میاشت کې جهادي ډلو چندې راغونډولې. که څه هم دا هر څه په رسنیو کې رپورټ شوي وي خو حکومت تر خپل ځان لري ساتلی وو. افراسیاب خټک په مقاله کې لیکي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند حقانیه مدرسې ته 3.7 میلیونه روپۍ ورکړي چې د هغې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق خپل ځان د طالبانو پلار ګڼي. د لیکوال په خبره په دې کې څه منطق دی چې دا پیسې به اصلاحاتو لپاره کارول کیږي او که سخت دریځۍ به خوروي؟ لیکوال وایي دغه تګلاره ډېره خطرناکه ده ځکه چې دا په سیمه کې امن او اقتصادي همکارۍ سره په تضاد کې ده. لیکوال په دې اړه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري، د بجلی پروژې کاسا یوزر او ټاپي پروژو حواله ورکړي. د دې ترڅنګ د لیکوال په خبره په سیمه کې اسلامي دولت وسلواله ډله تر ټولو لوی ګواښ دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې یوه خبره مخې ته راغلې چې زیاتره قومندانان او جنگیالي پاکستانیان دي. افراسیاب خټک وایي د ننګرهار په کچین، نازنین او کوټ ولسوالیو کې زیاتره جنگیالو تعلق خیبر، باجوړ او اورګزو قبایلی سیمو سره دی. د نیشن ورسپانه کې لیکوال وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ فقدان دی او داسې نښکاري چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ضد جنگ کې همکاري وکړي. د دې یوه وجه د پاکستان لخوا طالبانو سره اړیکې دي. لیکوال افراسیاب خټک د مقالې په پای کې پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان به له عراق او شام څنګه بدل وي؟ آیا دا وخت نه دی چې اسلامي نړۍ کې د شخصي جهاد باب ختم کړل شي؟ د پاکستان لپاره د دې معنی افغان پالیسي او نور کې بدلون راوستل دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال لډو ته غوږیستې یو نیو بجې شوی او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغوی د خبرو لنډیزو.
د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې ټولو سیاسي ګوندونو د کسټم قانون نافذولو پر ضد د اگست په 15 نیټه مکمل کاربندیز اعلان کړی دی او وایي د اگست په 10 به اسلام آباد ته لارون کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر په دې ورستیو کې ویلي چې دا مسله به ډیر ژر حل شي او په دې لړ کې یو لسمشر ته سمري هم لیږلې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي په سند صوبه کې د رینجر ځواک د پاتې کېدو او ځانګړي اختیاراتو په اړه به ډېر ژر فیصله وشي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د سند صوبې لړکانه ضلع میرو چوک سره نږدې نامعلومه وسلوالو د رینجر ځواک په چوکۍ د لاسي بمونو بریدونه کړي او پکې یو سرتیری وژلی او 14 جوبل کړي وو. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان حکومت لخوا د بیرته ستنېدلو لپاره مشخصي فارمونه ورلېګل شوې دي. د وزیرستان یو شمېر کډوالو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو په وزیرستان کې امن ټینګ نشي خپل سیمو ته به نستنېږي. د پاکستان حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه د راروانې میاشتې لپاره په ځای د ساتلو اعلان کړی. دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پېټرولو بیا 4.75 روپۍ او 8 پیسې او د ډیزلو بیا 2.25 روپۍ او 2.50 پیسې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په افغانستان کې د چین د سفیر سره ملاقات کړی. د ملي امنیت له شورا نه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې محمد حنیف انمر له خاغلی یوجنګ سره د امنیتي او اقتصادي همکارۍ په پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په هکله خبرې کړې دي. او د شام سرکاري رسنۍ وایي تقریبا 198 وګړي چې زیاتره پکې خځې شاملې د محاصره شوی حلب خار نه د محفوظ راسدار راهداري د لارې وتلې دي. شام او روس وایي د مخالفینو په سیمو کې د غیر پاتې وګړو د ریستلو لپاره یې پلان جوړ کړی دی.
دا موږ ورشاجې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره ونې ځخ خبرونه تړون هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج زهیر ته وکړي.
نن اکثر مقامی ورسپاڼو خپلې ادارې د حکومت د پاتې 2 میاشتو لپاره د پالیسۍ په اعلان باندې لیکلي چې په کې اکسپرس ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د حکومت په تیرو 3 کالو کارکردګۍ او د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د حکومت په ترجیحاتو باندې غور وشو. د ادارې په وینا په غونډه کې د سی پیک او ځنی نورو منصوبو په اړه وزیر اعظم وویل چې دوی به په خپل نگرانی کوي. نو دا خو ډیره ښه خبر ده چې حکومتونه په خپل د خپل کارکردګۍ جاج اخلي او د دین گرانی هم په خپل کوي. خو که په حکومتي کارکردګۍ باندې لګ نظر تیر کړی شي نو د حکومت د 3 کالو باوجود ته بجلی په لوډ شیډنګ کې تر اوسه کمی نه دی راغلی او گرانی هم ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې څخه توی کې وکتل شي نو حکومت تر دې دمه بلدیاتي ادارو ته اختیارات هم نه دی ورکړي. نو سوچ کول پکار دي چې د حکومت په پاتې 2 کالو کې به بلدیاتي ادارې څه کار وکړي. ادارې اخیر کې وایي دوی نه ګوري که دا مسلې حل شي، بلکې دا به هم دغه شان روانې وي ځکه چې تیر وختونو کې هم حکومتونو دا رنګ داوی کړی وي. کچري نورو حکومتونو هم خپل اولس ته توجه ورکړې وه نو نن به د کسانانو بد حال نه وي، د امنیت وضع به داسې نه وه، په جرمونو کې به هم دا رنګ اضافه نه کېده. نو په دې صورت حال کې که وکتل شي نو یو حکومت هم اولس ته فایده نه ده ورکړې. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپله ادارې کې وایي سینټ د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره د بل منځوري ورکړه چې مقصد یې د انټرنیټ په ذریعه د جرمونو او ترهګری خورولو مخه نیول دي. تر یې مخکلي کې که هم د انټرنیټ د فائدو نه انکار نشي کېدی، خو اکثره وخت دا غلط او په منفي توګه کارول کېږي او هم په دې وجه حکومت د دې بل د لارې د دې د مخنیوي فیصله وکړه. د ادارې په وینا اوس که یو پلو د دې قانون د عملي کولو ضرورت دی، نو بل پلو د ټولنې ځوانانو لپاره هم خپل رجحانات بدلول وي او نیټ به د تعمیري کارونو لپاره کاروي او د انټرنیټ د صحیح استعمالولو او له دې ګټو پورته کولو لپاره باید چې مدني ټولنې او اسکولونو، کالجونو او پوهنتونونو په کچ د آگاهي پروګرامونه تابع کړی شي چې دارنګ په نوي نسل کې یو احساس او شعور پیدا کړی شي چې انټرنیټ د منفي هلو ځلو لپاره نه، بلکې د دې اصل مقصد د ټکنالوژي په دنیا کې سمثبت کار کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ رادیو ډویچ ویله لیکي، افغانستان چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې یو دی، د تجارت نړیوال تنظیم ورلد ټریډ ارګنایزیشن غړیتوب یې ترلاسه کړی. دغه هیواد چارواکي هیله لري چې له دې سره به په اقتصادي وده کې مرسته وشي. بلخوا پی خبری اجانس لیکي، د فرانس انتظامی دوه کسان په ترګری تورن کړي چې یو پکې پاکستاني وګړي هم دی. د دوه مقالو غټي برخې لملیه امیرزاده ورو.
د جرمنی غږ ریډیو ډویچه ویله لیکي، د جمعې په ورځ افغانستان د تجارت نړیوال تنظیم یو سلسلور شپیتم غړی هیواد جوړ شو. دا ګام د افغانستان د پارلیمان لخوا د هغو قوانینو تر منظورېدو وروسته مخې ته راځي چې د تنظیم د غړیتوب لپاره لازمي ول. افغانستان اول په 2004 کال کې د ډبلیو ټي او غړیتوب لپاره درخواست ورکړی. افغانستان چې د نړۍ له غریب ترینو هیوادونو یو دی، د تانبې، کرومیم او اوسپنې په شان ډېر مدني وسایل لري. په دغه هیواد کې قیمتي کاڼي هم شته، خو د وسلوالو د تشدد له امله پکې سرمایهکاري باندې اثر پرېوځي. ډویچې ویلې د افغان چارواکو له خولې لیکي چې د تنظیم غړیتوب په حاصلولو سره به په هیواد کې قانون قوي کېدو، شفافیت او د ښه اقتصادي ودې لپاره په بنیاد ایښودلو کې مرسته وشي. د افغانستان چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز د عامه اړیکو د څانګې مشر سیام الدین پسرلی ډویچی ویلې ته وویل، له دې سره د دوی په لاس یوه موقع ورسي چې د تجارت په برخه کې اصلاحات وکړي. په مقاله کې لیکل شوي، په تیره لسیزه کې افغانستان په اقتصادي برخه کې وده کړې ده، خو بیا له هیواده د نړیوالو ځواکونو تک پس په تیرو دریو کالو کې اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی، ځکه چې نړیوالو سرمایه کارانو او مرستندویه کارکوونکو هلته خپل فعالیتونه کم کړل. له دې ترڅنګ د بیروزګاري مسله ده او د پانګې د ایستو له امله هم اقتصاد ته تاوان رسېدلی دی. ډویچی ویلې لیکي، د اقتصادي مسلو یوه مهمه وجه سیاسي کړکیچ او ناامنه حالات دي. بلخوا اے ایف پی خبری اجانس لیکي، د فرانس انتظامیه د جمعې په ورځ د یو پاکستانی تن په ګډون دوه کسان په ترهګری تورن کړي دي. د یوې عدالتي سرچینې په خبره، په دغو دواړو کسانو شک کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له هغه څانګې سره تعلق ساتي چې د تیر کال په نومبر کې په پاریس بریدونو کې یې 130 کسان وژلي وو. د سچینې په خبره، په 15 کلن پاکستانی تن محمد عثمان او 29 کلن الجیریایي وګړي عادل حدادی باندې تورونه دي چې له وسلوالو سره په مجرمانه سازش کې ککړ دي. اژانس لیکي، د پلټونکو په باور دواړه کسان د اکتوبر په 3 په هغه کښته کې د یونان لیروس جزیرې ته ورغلل چې پکې پسپرو کسانو کې په پاریس بریدونو کې لاس لرونکي کسان شامل وو، خو دغه دواړه بیا د یونان انتظامی د 15 ورځو لپاره ونیول، ځکه چې د شام جعلي پاسپورټونه ورسره وو. تر خوشي کېدو وروسته بیا آسٹریا ته په هغه لاره ورغلل چې په ناغوښتون کې کډوال پرې روان وو. د پلټونکو د یوې نږدې سرچینې په خبره ټاکل شوې وه چې حدادی له خپلو ملګرو سره په پاریس بریدونو کې برخه واخلي. رپورټونه وایي باور کېږي چې عثمان د پاکستانی وسلوال تنظیم لشکر طیبه لپاره د بمونو جوړونکی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته غوږیستئ. اوس هم له ژمنې سره سم ور رسېدلی د اونیزی خپرونې تړون. د نن په تړون خپرونه کې د خیبر پختونخوا د دیر په اړه معلومات درکوو، دغه سیمې د کلتور، جغرافیا او همداراز نورو په ځانګړې توګه د میرمنو د ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. دا خپرونه ستاسو لپاره بوروال کاکړ هره اونۍ چمتو کوي.
Thank you. مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د دیر پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د دیر جغرافیه او هلته د میشتو قبیلو پاړه ووري، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو، ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دیر د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. د خبرونې پایل د دیر له جغرافیا، هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. له دیر سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه د دیر جغرافیا داسې بیان کړه:
دیر په خوا خو یو و، اوس په دوو برخو کې شوی دی په انتظامي لحاظ، او دا د خیبر پښتونخوا په پنځه ضلعو کې دوه ضلع دي. د دیر ختیز اړخ ته سوات پروت دی، او قطب ته ګلګیت دی، او چترال صدر خمرا دي. په قبلیز اړخ ته باجوړ او افغانستان دی، او سویلی اړخ ته ملکنی جنسی او دا آرنگ برنگ علاقه پرتره.
عباسین یوسفزی دا کوز او بردیر دا مرکزونو او نور و شارگوتو پارا دا سرات اول.
دا کوز دیر صدر مقام نواغت تیمرگره دا، او دا دی بخاص دیلو که دا تیمرگره نالاوات چکگره دا، اوچ دی او خان دی، میدان و توی مونده یو علاقه دا. بیا چی دا بردیر گورو، با بردیر که خاص دیر چې دی هغه د بره دیر دارالخلافه ده. خو عجیبه غوندې خبره ده چې دا دارالخلافه د دیر په یو طرف باندې ده، یعنی قطبي طرف ته یې بالکل دا دارالخلافه پرته ده. بیا د هغې خواو شار تیاتن دی، او کلی د هغې نه علاوه شرینګل چې په هغې کې یو یونیورسټي ده، د هغې نه علاوه کوهستان، کومراټ، او بیا پکې سلور پنځه درې دي چې هغې کې ډېر ښایسته ځایونه شته د سیل دپاره.
له عباسین یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په دیر کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل:
په کوز دیر بر دیر دواړو کې د پښتنو یوه قبیله چې یوسفزی ورته ویل کېږي، هغه په ګڼ شمېر کې اوسېږي، او د یوسفزو یو اکوزي او یو ملیزي، دا دو سانگ چی دی دی دو سانگ خلق اسیگی، لگ دیر عثمان خیل بکیم اسیگی، سیدان، یادان، صاحبزادگان، اخونزادگان، قاضیان، دا خو هر زی کی پتون پختونخوا کی موجود دی. نو پا بنیادی چوگا باندی پا دل سیما باندی یوسفزی آباد.
عباسین یوسفزی وویل چی پا دیر کی دا مذهبی لجکیو خلق دن برابر دی.
جوان جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د دیر د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال شاه خالد محمد سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل:
خوشحالي خو دغه وي چې یو په دوه، لکه دغه مذهبي کوم تهوارونه دي، هغه لکه اختر، وړوکی اختر، بیا لوی اختر په ودونو کې، یا چې په دن شوه نو دې کې لکه خلک چې کوم دی نو بیا خوشحالي لکه مناوي. بیا له دې نه علاوه لکه داسې ځایونه پکې شته په هغې کې بیا هغه ورسونه غونته غونډې هم کېږي.
شاه خالد محمد وویل: په دیر کې پخوا داسې خوشحالۍ او میلې وې چې بیا پرې بندیز ولګېد.
مخکې خو دا و کنه چې لکه زمونږ په دې کې لکه مذهبي هغه شدت پسندي چې ونو لکه هغه نه وه ورننوتې که نه، نو مخکې به دا و چې یاره د ښځې مر چې تبدیل دي به ټول لکه داسې د ونو یو ځای به و، په هغې کې به خلکو تعلیم مالونه اچولي، هغې ته به لاړل، هغې کې به چې کوم دی نو بیا چېرته ماشومانو څه سیزونه میزونه خرڅول، چا به چې کوم دی نو څه کول، چا څه به کول، نو هغه ځای کې به خوشحالي لکه ډېره ښه له منځله کېدا. لکه دا خو زمونږ د یادو خبره ده چې زنانه سړي چې کوم دی نو دوی به هغه ځای ته به تلل که نه، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه تقریباً زما خیال دی 1985 یا داسي تقریبا 18 سینه چې کوم دی نو بیا لکه دا شدت پسندی پکې راغله نو بیا غوونیم خلکو کټ کړی او بیا چې کوم دی نو لکه پټانونو وو چول باندې لکه کوم ماشومان چې په جنگل په پاغه باندې بیا پابندی ولګوله
دوول پادر کې خنن سبا موسیقي بالکل د نه برابر ده
موسیقي چې کوم دی نو لکه زمون پایری یا کې مخکې ورې غاړو مړ کې هغه کې تینه لګي دي خلکو کې شندري مندري او ریټي او چې هغه چې کوم دی نو ته کوشش کړی دي کنه دا ډېر وخت نه خلک لکه طالبانو باندې ورچی چیرې طالبانو لکه عام خلک چې دین لکه هغه هم هغه مینټلیټی دا شي چې چیرې هغه یو څه موسیقي چې کوم دی لکه نه دغه کوي څوک لکه نه اوري کنه اوس لکه کوم ینګ جنریشن چې دی نه بیار
له شاه خالد محمد څخه مې د دې بدلون وجوهات وپوښتل نو هغه وویل
نو دا بدلون خو داسې دی چې لکه دا خو زمونږ لکه دننه خو خلکو کې نه دی پیدا شوی که نه هم چېره لکه دننه خلکو کې یو بدلون را شي چې هغوی یو سوچ وکړي چې یاره وایي د دې پدی سیز کې چې کوم دی یا زمونږ فایده ده یا نقصان دی او هغه سیز یا پریز یا اختل کې که نه خو تاسو ته خو ښه پته ده چې یاره زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو لکه ډېر شاونه ډېر قسمه چې کوم دی نو لکه څه حکومتي ایجنسیانې شوې نو دا مصروف ښایي په مخه باندې کوي نو دوی بس دا ده چې کله خوښه شي چې یاره وایي اسلام را ولي کله خوښه شي چې کوم دی نو لکه لیبرالیزم را ولي کله خوښه شي نو داسې نیوټرل پاتې شي
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په ډیر کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنې کوو د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکي ازرا نفیس یوسفزی سره مې په دې اړه خبرې وکړې لنه موړې مې پوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري نو هغه وویل
ډېر پسماندا علاقہ دا غربت دی د بیا تعلیمي هغه کمی دی جنکو د لپاره خاص کر نو په دې وجه باندې ازاړه رسمونه رواجونه کم چې د ټرایبل سیستم والا وو قبایل سیستم والا هغه اوس پورې ځینې رایس دی بل ادا دا چې پیټریارکی سیستم چې دی پدرانه سیستم هلته کې دی چې چېرته کې سړو سره واک وي که سړی خاوند دی که پلار دی که زوی دی که ورور دی نو رنګ په رنګ کټمنونه په خپلې زنانو باندې لګېدلې شوي دي نو آی په وجه باندې هغه ته هغه ازادي او فکر نشته کوم چې یو بشري حقوق حساب سره یو زنانه ته پکار ده چې ورکړی شي
له ازره نفیس یوسفزی زخمی وپوښتل چې آیا په دیر کې د ښاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې څه فرق شته او کنه نو هغه وویل
دو قسمه بدلون راغله دي اوس کلی نه چې بهر تلاشي یا په پاکستان کې دنه خاریو ته ځي لکه لاهور کراچي اسلام آباد غټ خاریو ته دنه پرو په تلاش کې هغه خو هغه خلک خلک بهتر شو هغه خپل کور چې کم دی هغه کې یو مثبت یا ډیر پوزیټیو چینج راغله دي خو هغه خلک چې کم روزګار د پاره ګلف یا داسې دوبۍ ته خو دې خو ځونو تلاړل هلته نه چې هغه کم کلچر اډاپټ کو هغه زموږ پښتنو نو خو والا کلچر ډیر زیات ډیسټرب شو دغه په ځمانه نو هغه بجای اس کې چې هغه یو ډیر یو پوزیټیو یا یو ډیر مثبت بدلون راتلی شو نو هغه زمونږ په نیگیټیو کې لاړو نیگیټیو کې داسې لاړو چې ما ته خیا دې چې زما خوخه چې کومه خو دې او بخي هغه کلمه په برخه کې نه وغتلی زمونږ بخ په واده خاطر په موقع باندې خوشالیا نه کې دې سوشلایزینګ باو یو بل کرتل راتلل خو کولاو مینګلینګ باو چرته کې مونږ څوک نو کتلی چې خزه په برخه مرخه چولې د شګۍ میله وا وای کې بس اړې خزه یو شانتې تلو ماشومان لوی جن کوي بم پلی کولاو مل میلا باو او اوس چې کله نه دا د ګلف کلچر راغلی دی نو ښځې هغه شانتې برخې اچوي لکه چې په پښتونخوا کې مونږ هغه شانتې برخې لا کتلې نه وي څه بل ډول برخې دي لکه حجاب ټایپ او ګاونز او لبناني او عربي ټایپ برخې
ازرا نفیس یوسفزی زیاته کړه چې په دیر کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیښې اوس هم رامنځته کیږي
او بالکل دغه خو شتا کیږي اوس هم کیږي تیر ورځ دغه شانته یو کیس شوی و زنانا په کور کې وهل ټکول شوی و آنر په وجه باندې چې هغه چا بل سړي سره واده کول غوښتل دغه واده یو 15 کال سړي سره شوی و او هغه نه غوښتل چې هغه سره واده وشي بیا هغه خبره ختمولو دپاره هغې خپل کوشش وکړو خو بهر حال د هغې خبره وانه اورېدلې. دغه شانتې هغې چې چا سره یې واده کول غوښتل هغې سره صرف خبرې اترې شوې وې او هغې چې دی نو خپل کور بندیانو هغې له زهر ورکړه او هغه یې مړه کړه. دغه کیسې شته دی اوس هم تشدد هم کېږي په وړه وړه خبره ښځه لکه د څاروي په شانتې ساتل هغې سره جسماني تشدد کول هغې سره زبانی تشدد کول. ګورې تشدد صرف د لاس پې هغه نه دی وهل ټکول نه دي. تشدد دام دی چې یو ښځه خپل جایز حق واړي او په هغې باندې په زور زبردستي د هغې نه دا حق خوشو کولی شي او هغه په کور دننه مجبوره کړی شي چې دا کار صرف لوخې لرګي جارو کول دي او د هغې نه علاوه بچي پیدا کول دي سمال څارو خیال ساتل دي او بس دغه د هغې ژوند دی. دام یو قسم تشدد دی په هغې باندې ځکه چې د هغې د زړه چې کوم ارمان دی یا هغه چې سکول واړي نو په هغې باندې پابندي ده. دا نو دام یو قسم تشدد دی دا کېږي.
نوموړی وویل په دیر کې د سخت دریځۍ تاریخ د نورو پښتنو سیمو پرتله پخوانی دی.
دهشتګردي او دا صرف د تېر ورځو خبره نه ده. که تاسو نظر واچوئ چې کله افغان وار شروع هغه وخت کې دیر چې کوم دی نو هغه د مجاهدینو یو قسم نسلي وه. صرف د دیر خلق به دې جهاد او دغه لپاره نه ریکروټ کېدل. د نور ځوانو خلک به هم راتلل او هلته کې به پاتې وو او د هغوی به مرستې کېدې او د هغوی به سپانسر کېدل به او هغوی به ټرین کېدل. نو دا یو د دې یو ډېره لویه هیسټري ده او هغې اثرات اوس پورې شته دی په دیر کې.
ازرا نفیس یوسفزی د میرمنو په اړه هلته د موجود سیاسي ذهنیت یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
موږ زنانو اکټیویسټو لکه شاد بیگم شو از خپل چونکه د دیر نه ماز داسې نور ډېرې زنانا چې په 2013 کې الیکشن کې دې موږ خپل لاړو د خپل خاندان خزو سره د هغې په چم گاونډ کې خزو سره کېناستو. هغې سره موږ دا خبره وکړه چې الیکشن را روان دی تاسو خپل د ووټ د حق استعمال کوئ. هغې سره موږ ښه ناستې پاستو کې د هغې سړو سره موږ خبرې وکړې. هغې موږ کنوینس کړل په دې سیز باندې چې تاسو به خپلې ښځې ووټ ته پرېږدئ او هغې موږ سره په دې خبره ومنله چې موږ به داسې کوو. خو چې کله د الیکشن ورځې رالې نو بس شپه په شپه د یونین کونسل او د پارټیانو والا او دغه کور کورنو والا خپلو کې یو ځای شي او خپلو کې داسې یو اګریمنټ وکړي چې زنانه بیا په کور دننه پاتې شي او هغې له ووټ حق ورنه کړو. نو خبرې دا دي چې دا ټولې خبرې خپلو کې تړون لري.
ازرا نفیس یوسفزی وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
چې څنګه سړی یو انسان دی او دا غوښته ضرورت دی داسې ښځه هم یو انسان دی دا غم څه بنیادي ضرورت دی. هغه ضرورت کې د هغې صحت چې کوم دی هغه ضروري دی. د هغې تعلیم ضروري دی. د هغې د خبرې کولو ازادي چې دا هغه ضروري ده ځکه چې په څاروي او په انسان کې فرق دی. سروے تے یو سر سائٹ تے تڑلے شی خو یو انسان چ دے دغه بتو حقوق پورا کے اغه یو کامیاب جون با اغه شانتی تیری گی دای نو تا سو خپل خزل تعلیم ور کے خپل بنیادی حقوق نہ ورتا ور کے خبر کول آزادی ورتا ور کے.
د دې سیمې ګټه وټه
د دیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د زراعتی او قدرتی سرچینو د چارو له کارپو ډاکټر فرمان الله سره خبرې وکړې. ډاکټر فرمان الله په دیر کې د موجودو قدرتی سرچینو یا معدنیاتو په اړه داسې معلومات راکړل.
په دیر کې خو د ټولنه اول کوم د اپر دیر واخلو نو هلته خو زموږ سره چې کوم دی ځنګلات دي. ځنګلاتو نه علاوه چې کوم دی په مدنیاتو باندې لا کار نه دی شوی. دلته نو داسې ځینې مدنیاتو په اړه سره راځي یو ګرینایټ دی او بل دا ماربل دی او هغه هم ډېر محدود دي. داسې نه دي لکه څنګه د مومندو پرنګ یا د نورو ایجنسو پرنګ دي یا زموږ د خیبر ایجنسۍ پرنګ. که په معمولي پیمانه باندې دی نه علاوه څه دي نو به ډېر لوکل پیمانه باندې دی.
له ډاکټر فرمان الله څخه مې وپوښتل چې دیر د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د زراعت په برخه کې دیر دوه درې سیزونه خو داسې پیدا کوي چې هغه نورو صوبې ته نورو صوبو ته ټول ملک ته لېږي. په هغې کې سره فهرست دوه درې سیزونه دي. یو اتر دیر او دغه سورات او د کوهستان اړخ ته الیزان کرلی کېږي چې هغه په موسم کې او د موسم نه بغیر هم مارکیټ ته راشي. دویم دی پیاز کری او په ډېره لویه پیمانه باندې د نور دیر نه په موسم کې او اتر دیر نه په موسم نه وړاندې رسو د ډېر لوی مقدار کې د دوه فصلونه راځي او هغه
قلم استعمالیږي لاندې پېښور تم راځي اسلام آباد لاهور او ټول مارکیټ ته ځان رسوي. دا څه دي دین علاوه غنم چې کیږي نو هغه په ډېره محدوده پیمانه باندې دي او دوی په غنمو کې خود کفالت نه لري. د پنجاب نه سپلای کیږي وریجي کرلې کیږي او دغه وریجي چې کوم دی نو خپل مقامي ضرورت پوره کوي او دا اسټي وریجي یا د جمع وریجي ورته وي غټي وریجي ورته وي مشہور مالتا بڑوچ مالتا دیر مالتا ڈیرا خزا مالتا آگے مقدار ہم دم رن چاہ پھول ملک رسی نو داغه مارکیټ په خبر او زیات نه زیات اسلام آباد ده خو تعداد کې په مقدار کې ډیره زیات نه ده. دا سوره موږ چې ورته وي دا هم پکې کړل کیږي.
ډاکټر فرمان الله زیات کړ چې د نور پښتنو سیمو غندې د دیر هم لوی شمیر خلک په نور هیوادونو کې میش دي او مزدوري کوي.
د دیر زیات تر خلک په میډل ایست کې دي او په پاکستان کې د نن ما چې کومره ملي خاورونه دي په دغه کې دا د مزدوري کار په ډیر خلک دی. دا د مرغال ته تعلیم کم دی خلک دې زیات خواند نه دي. نو هاج لیبر چې څه کوي نو هغه په خپل وطن کې دی او کا په پردي وطن کې دی. دا د دغه ذمہواری یو قسمه محنت کش خلک دي دفاع کش خلک دي او مزدوري تاسې ورک خلک دي ډېر بد مرغ په خپل وطن کې او بار دوبه او سعودي عرب او په میډل ایسټ کې سوله ممکن.
نومیالی د دغه سیمه
د دیر د سیاسي او ادبي شخصیتونو په اړه د دې سیمې له نومیالي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي سره وژغیدم. نوموړي د خپل سیمې د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
د شاهي خاندان کم مشر نیکه چې د ظلم او اخون الیاس بابا رحمت الله علیه نو هغه چې د خپل روحاني کردار دی او د تعلیم سره ډېر مینه وا د دین سره ډېر مینه وا او دا حال سیمه کې هغه په خپل علم حاصل کړی او نور خلکو ته هم موقع په لاس ورکړی. دا د شپاړس سوه څلوېښتم زمانه د خوشاه د هغې نه پس د هغې جانشین چې و ملا اسماعیل دا د دې مشر زوی و او د هغې نه پس خان غلام خان بیا جی خان ظفر خان په نوابانو کې شامل دي. خان قاسم خان شهید په نوابانو کې دی. خان غزل خان دے خان رحمت اللہ خان دے خان محمد شریف خان دے او بیا تیرہ تیرہ بندے زمونگا افغان میں پوریم چی دا عمرا خان جندل پا نامے دنیا پیجنی بیا پا اتل سوا اتیائیم کی حکومت کرے دے او پا دغا دوران کی دا دیر ریاست خادونا تر شیرگل پوری رسولی و دا سوات سبرخ بکیم حچولی و دغه زمونږ سیاسي شخصیتونه لنډه غونډه پیژندلی او په هغه وخت بیا د هغې نه پس محمد اورنګزیب خان چاړه نواب چې یادیږي د ده د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې د کله اسلامي کالج پېښور جوړېدو نو نواب صاحب چاړه نواب چې دی دور ته یو لاک پنځه ویشت زره چنده ورکړې وه په کال 1910 عیسوي کې. د دې لپاره تاسو اندازه لګوي چې باغ وخت کې د دې څومره پوهه وه. بیا د دې د پس محمد شاه جهان نواب دی هغه هم د فکردار لوبولی دی د سیمې د خلکو لپاره کار کړی دی خو یو نقصان په کې و هغه دا و چې په دغه سیمه کې د تعلیم حوصله شکنی کړې ده چې تعلیم خلک ډېر ونه کړي ځکه چې که تعلیم وکړي نو بیا به مسلې جوړېږي او بیا به خلک پوهېږي او د غلامۍ نه به بیا ځان خلاصوي ځکه چې دا خو یو ډکټیټرشپ و دا خو یو امریت و.
اباسین یوسفزي وویل دیر د ادب په ډګر کې هم د پام وړ خلک زیږولی دی.
یا صاحب په ادبي دنیا کې که مونږ ګورو نو په ادبي دنیا کې د پښتو د جدید شاعرۍ سرخیل چې دی فضل محمود مخفي چې دی هغه هم د دیر د سیمې د تیمرګرې خوان شاه د دې کسه دی نو هغې سره تعلق لري او فضل محمود مخفي هغه شخصیت دی چې باچا خان رحمت الله علیه خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد د فضل محمود مخفي په نوم باندې کړی دی. مخفي صاحب
د شړونتیا په وخت کې په افغانستان کې د افغانستان د بادشاہ سره مشیر پاتې شوی دی. بیا که موږ راشو نوي دور ته، نو په نوي دور کې ډېر ډاکټران، ډېر انجینران، ډېر پوه سیاستدانان، ډېر هوښیاران خلک د دې ذهني سره پیدا کړي دي، او په دوی کې د تعلیم ماهران هم شته، د صحت ماهران هم شته، د نورو میدانونو ماهران هم شته. خواره شوي دي په پېښور کې، په پاکستان په نورو برخو کې مشته دي، څوک بهر وتي دي، نو د هغوی ټولو ډېرې نامې دي. تفصیل ته چې ځینو زموږ به ډېر وخت لګي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر پاړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتون سیمه تاسو ته درپیژنو. اوز بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مهیروي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې، د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو